دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د یو شمیر سیاسي سیمه ایزو او کلتوري راپورونو ترڅنګ د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هلې هم واوري خو په لومړي سر کې نجیب عامر توار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د پښتونخوا حکومت اپوزیسیون ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه د خبرونو تفصیل پرون ماښام د پېښور په سویکار نو سلولاري کې د صوبایي حکومت د اپوزیسیون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې وویل په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده صوبایي حکومت ته استعفا وکړي او د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسره دغه انتخابات وشي په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وویل
تدبی حکومت دلان دے دوبارہ بیا بل الیکشن لکھو دا خود پیشی را مون ورطاوی چکا پختانے ہیں لرشے دا حکومتا عدیے لے اختیار ورکے دا عدیے دلان دے انتخاباتو کے بیا بو گورو چتا سو کم زے گٹے و کم زے بیلے
خود تحریک انصاف مشران وای په انتخاباتو کې درغلی نه د شوی کسوک شک لري نو دوی له نوې سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال لډیو ته ویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه کړي ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند در ممکنه کوي او په لاس به ورکړي
خو د بلوچستان اوسیدونکو وایي له تیرې سمودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی د شمیرو تر مخه په تیرو 45 ورځو کې د 500 په خوښه کې کسان وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ترهګرې پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرې پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو سرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي د سوله ییزه ګاونډیتوب غوښتونکی دی بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې نوموړي ته د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو مبارک کیو ویلا او په احترام د بندي پاکستانی کبنیونکو د خوشی کولو اعلان وکړ دوه مشرانو د اړیکو په خکولو هم ټینګار وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکیچ ته سولای زه حل غوښتنه وکړه صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړي دغه مهال سرلخکار او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په دریمه نیټه مرسي له واک لري کړ او له هغې تر دغه د مرسي د پلویانو پر ضد سخت رویه خپل کړی ده سپینه مانی وایي د محمد مرسي پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی یې زیات اندېښمن کړی دي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې په دې پریکړه سخت اندېښنه لري او د په انده به په مصر کې په اوږدمهاله استحکام منفي اغیز لري عدالت تیر میاشت محمد مرسي او دغه سلو نه زیاتو دفاع کوونکو ته د مرګ سزا ورولې و خو د جون د 14 پریکړه د هیواد د ستر مفتي سره تر مشورې وروسته اعلان کړه د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېده شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې واشنگټن با تهران سره د ایټمی تړون د وی برخه پتوګه لدی وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی د خپل پخوانی جوهری فعالیتونه په بشپړ ډول ښکار کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 15 طاقتور هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس لدی غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران دې د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران پخوا څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوسټن څخه د ټیلی کانفرنس د لارې دغه څرګندونې کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو پوځي فعالیتونو موضوع څرګند نظر ساتلی دی. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. خو جان کیری وایي تیر په هیر او د جوهري تړون زیاته پاملرنه باید دې خبرې ته وي چې د ایټم بم د جوړولو څخه د ایران مخه ونیول شي. د ناتو سازمان مشر یین سټولټنبرګ خبرداري ورکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سلويختو نویو بلستیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکو خطرناک رویه ظاهروي. نوموړي په برسلز کې د اروپایي کمیشن له مشر جین کاوډي جنکر سره له خبرو وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل د روسیې لخوا د جوهري وسلو خودنه غیر منصفانه، بې ثباته کوونکې او خطرناک اقدام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي چې د ولسمشر پوتین اعلان پریشانه کړی دی. د ناټو مشر سټولټنبرګ له دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا مجبوره ده چې د ځان د دفاع لپاره خپل ځواکونه د هغو هیوادونو پر ضد آماده کړي چې مسکو ته ګواښونه کوي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد رې ګوندیز اتحادیه اپوزیشن احتجاج کړی او د صوبې حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار اولی خان په دې اړه پرونی جلسې ته وویل
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لڅو دا خودکشي ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندېدو غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار ان جی اوز کړی دی.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دوی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دوی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دوی ورته کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه ټلیفون کړی دی. په دې اړه به هم راپور واوري او دا به هم واوري چې د پښتنو یو دود غږ ته خلک په څه نظر ګوري.
زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
دروان خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام تاندې هلي هم درته لرو چې دا ځل د خیبر پښتونخوا د کارکونکو کاروباري شذو مسلو ته ځانګړي سوي دي.
هغه ته پته لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت دی چې هغه د خپل کور تړونه لکشان ته بو خپل وګوالي.
نور راپورونه به هم اوري لمشال رادیو سره وسه. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. اوس راځو خپل لمړی راپور ته. د خبر پرسنخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر مخسن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیز اتحاد یو ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربېره زرګون کسانو ګډون پکې کړی وو. په جلسه کې درې واړو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پاکستان پیپلز ګوند د زوی حکومت د مستعفی کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کول غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پیښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د پاکستان پیپلز پارټي ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاري ساتي.
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لتلو دا خودکشی دا مونږ ورته وایو چې که پښتانه یې لرې شئ د حکومت عدلیې له اختیار ورکې د عدلیې د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټئ او کوم ځای بیلئ.
جلسې ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمان وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې په ټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دې سیاست او د دې جمهوریت تماشا تاسو وکړل. ما ورونو دا غلطي چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نما د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړي ژمنې پوره نکړې شوې.
جب آپ کو موقع ملا کیا آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نکړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. دا اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کې دوه پورې با د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه، عوامي نېشنل پارټي، جماعت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي، په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهره کوي. تر دې وړاندې د ترګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټي سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. دا چې هغه ملونه دي چې لکبلې دغه ګوند د جوګاسو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي. عبدالحی کاکړی په خپل ریپورت کې دغه موضوع څېړي.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترګري ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وختو چې سوات په مکمله توګه د وسوالو طالبانو لاس لورغی او د دې پارټۍ په پرلپسې غشتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرلپسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبای اسمبلی کومې دیرش چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجه په ګوته کوي.
دې کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک یو امنامان صورتحال کې بهتري راغلی ده. یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي. هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې دوی سره اتحاد کې څوک دي ته لږ قتل غواړي. دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګروپ دی. نو دغه زما په ناقص رایه کې د دغه هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی. ټارګټ کلینګ زموږ بند شوی نه دی او د دې خلکو چې کوم نیمه ته توجه ده سپین دومره وګت شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي. نو موږ د دومره مشکل سره مخامخ یو. هر څه چې پیښیږي کومه خپل کوشش کو چې موږ خپل هغه زور مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کماندازو او خلکو ته څنګه رسېږي و نو په هغه باندې مطلب چې خپل عمل کو. البته دا یو خبره ضرور کوم کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی نو دغه اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي خو کارپوهان ور باندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبريال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی. ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبر پرتوخوا په صوبای سملی کې تر بجټ وړاندې کول ورسته پرم په کابینټ روم پېښور کې د بجټ پاړه د خبري غونډې پر مهال د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالف ګوندونو سره مشاورت نه دی شوی او د پرتوخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار شوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د روان مالی کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوې دي او په دې لړ کې به 250 نوي سکولونه جوړول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د سه‌شنبه پورس په پېښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوې دی.
زه فاینانس منیسټر یم، زما د مجو بجټ دی دغه په دې سلورو پنځه میاشتو کې ما بنګالا نه لیدلې. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیل کړې شوې دي او 260 نوي سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سره موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکول نو ډیر زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په گاډو سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن موږ تیلو تا، موږ ګیس تا، موږ کوئلې تا، موږ اوبو تا، موږ بجلی تا، موږ جنگلاتو تا، موږ ټوریزم ته توجه ورکړی ده چې خپل ریوینیو زیاته کو. ټیکسونو په ځای موږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 438 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیل کړی شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځ لاړ شي.
مدرسی خود دا سی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صبح او په خاصه توګه کوټه کې له تیرې نږدې مودې راهیسې د نامنۍ خرابې وضع او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم و، خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع ډېره خرابه شوې ده. برخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر بیا وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکۍ سره مخامخ ده، خو حکومت په دا غاړه خپل پوره وس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري.
په تیرې یوه نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې له تیرې سمودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشانه چې ته ایم شوټه د مالمی د ار انسان پر بدن باندې ایم لګیدلې دي او مالمی نه ایم ار یو ټارګټډ دي اره طبقه بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدونکو زین الله په دغه اړه وای
مخکو د خیر خیرات ولا اوس کم برت دي د حکومت کم دی برت وسر ټارګټ کلم برت شو سو دي او برت حالات ډیر خراب دي. اواز ورور 15 کسان مري، ازارګان نمري دار کم دار کم پنجابیان خورکان نمري او د پښتانه هم کمري ګډ ون مري.
د بسم الله په نامه د قسم له خرابې امنیتی وزي سر ټکوي تای زیاتوي.
اول خدای شي د حکومت ولې دوی ناکام سلو د حکومت ډیر غټ غټ داوی کړی ولې غټ غټ خبرې کړی ولې سوس حکومت سلو هغه داوی اساس ولې خبر سس ولې د سټریټجنه جوړیږي. دا حالت په پنجاب کې ولې راځي صرف په بلوچستان کې دی. پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شي د پنجاب کې ولې کس نه راځي صرف یا سندي یا بلوچستان دی یا پښتونخوا دی. پنجاب کم امن په پنجاب کې پاکستان راوستي سي ناغه امن په دادرې صوبو کې ولني سره کړل نو مطلب په پاکستان کې په حکومت کې خپل کار دی. حکومت خپل یو مسلسته ایم نقطه دا یاده سي ګورمنټ کوو غوړی دا شي سمې دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د ناامنۍ له کړکېچ سره مخامخه ده، خو د ده په خبره حکومت یې په دغه اړه خپلې هڅې کوي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وي. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند در ممکن کوي او په لاس به ورکوي.
یاد دوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابر وه، خو اوس د خلکو په خبره له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه شوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن شوي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجوده یو شمېر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي. د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. اوس پښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومت د روان میاشتې پر 11مه نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلی سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستانی حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. ده وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا، شمالي پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي.
زر علي خان افریدی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
موږ ډېر ملګري چې هغه انساني حقوقو علمبردارو هغه ترهګر تنظیمونو د هغو کارندو هغوی شهیدان کړي دي حکومتي توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی موږ مضبوط کړی دی او موږ د مضبوطیا په ځای باندې هغو موږ د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ پښتنې سیمه چې دا پدې کې زموږ د زراعت سره د چیرو بدی موزی بیماریان یې د خاص کده بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر زیات کار کوي چې په کوم سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښت وي او د کوم شي ضرورت په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي.
نظر بړی چې زیاته کړه چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي. د زیاته کړه
کسرانی ډرایور دی، روزګار دی، چوکیدار دی، دا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي. دویم دا چې موږ ته د وطن کې په لکونو پښتانه دا سي دي چې هغه تن هم د چلو بو حکومت نه وکی د غیر حکومتي ادارو چې دی وګو بندبست دی او تکړه دی، د سکولونو بندبست دی او تکړه دی، د هسپتالونو بندبست دی او تکړه دی، یعنی کوم سہولتونه چې داره ته ورسره رسیدي هغه په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي. اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلی ده، حالت یې هم د زلزلې بدتره دی، هم یې د سیلاب سره زیات بدتره دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غوندې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، عامه پوهاوی او نور څانګو کار کوي. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیال سره پر ټلیفون خبرې کړې دي چې اسلام آباد رابعه اکرم خان یې تفصیل راکوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نهې په ورځ په واشنگټن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکې کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې کړې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر اوویل چې پاکستان او هندوستان دواړه ایټمي طاقتونه دي او دا د امریکا کوشش وي چې کشیدګۍ په کابو کې وساتل شي. جان کیری اوویل کوشش د دې خبرې کېږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګۍ کمولو شوکړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وینا وه چې د پاکستان او هندوستان دواړو د غونډې منطقې په مفاداتو کې اهم کردار دی. جان کیری وویل چې څه وخت مخکې د پاکستان وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. واضح دی هم تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی و او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړې وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالۍ په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودي وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع اوویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن او استحکام طرف ته تلل پکار دي چې ولسونه دواړه لیډران په خټکو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم اوویل چې د یو گاونډي په حیث دواړو ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دي او خپل منځي اختلافات په دې لار کې خنډ جوړېدل نه دي پکار. یاد دی پاکستان او هندوستان ترمنځ کشیدګي کال 2013 راسي را روانه ده، خو په دې کې زیاتوالی د هندوستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره 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 هغه وخت مخې ته راغلې وه کله چې د هندوستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندوستان پوځي کاروایی پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. وخت د سهار لسنې بجې سوي. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پښتونخوا حکومت درې اپوزیشن ګوندونه او امین نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند پرون په پیښور کې د وستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبایي حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې وو نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورنو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې وو نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز د ختمولو نه پس د پنځه کسانو شمیر 168 ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي. جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او نریندر مودی د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشي کولو اعلان وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یمن د کړکیچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کیدای شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرنوویل چې واشنگټن با د تهران سره د ایټمی تړون د وی برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران د خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کلیک چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي. خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه را نږدې کېږي په پاکستان کې دوکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 کروڑ روپۍ سبسیډی اعلان کړی دا خودلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان په یوټیلیټی سٹورونو کې پارزان نرخونو ملاویږي او هلتا اکثر داسې لیدل شوی چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سٹورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. دریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوړ اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړ کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکو مشر کرس پڼ خپلې ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پیښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولې وو خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه وکړل. ادارې مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک ته او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو حق تر لاسه دی خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ولس ته دی تکلیف ورسوي همداسي اکثر لیدل کیږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثر وخت یو مریض اسپیټال ته هم ونه رسي او په لار کې ساو ورکړي دریا اخر کې وای پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازي وکړي خو کاری نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازي مرسته وکړي خو کدا سي نه وي نو ولس د دې پښتنې حق لري چې اخر ولی په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولای شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز رسپان لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سخت دریزه کسانو او کیدای سي چې د بازو خلیجی هوادونو له وجې په سخت دریزه کې د ککړ مدرسو پر ضد ګام نه سپورته کولای بل خو افارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبري ګټوري وي ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبري د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولي د مجله په خبره بل خو داسې ښکاری چې پاکستان چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي د دوړ مقالو غټ کې لی اصرار الله مومند او
نیوژن زوسپان لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هواد دننه د هغو مدرسو د زپلو پریکړه کړې وا چې په سغدریزي خورولو کې ککړې وي خو دغه پریکړه ته د عملی بڼي ورکولو په لار کې مشکوکه سغدریزه کسان مزاحمت وړاندې کوي په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې په کې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو وروستو حکومت د ترګرۍ د لمنځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ په سغدریزی کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یو ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالدار ملګری هیوادونه اهم کې دي شي ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوی وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه د پښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سغدریزۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه خو د سعودي عرب سفارتخانه په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپی وښوده د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللې دي ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې اهم د سولې خبرې ناکامه شوې دي که څه هم د کال 2003 وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د لمنځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي خو دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده خو دا وار کېدی شي چې څه مختلفه وشي ځکه چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولي او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کیږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږو بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي هغه دا خبره پرم په اوسلو کې د ناروی د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لور ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی، خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خبره شوی. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کانفرنس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کانفرنس کوربه دی، پرون د کانفرنس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبری وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کانفرنس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړي، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړي چې پلاوی به د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې، او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروی کې میشت له افغان کارپو ایساستانګزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کانفرنس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدای چې د ناروی لپاره شاید ناروی د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع، ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کانفرنس کې ګډون کړی، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی، وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شود،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغه پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نشي، پر یو بل اعتماد ونه کړو، او د ناروی په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کانفرنس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی، نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوي، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولي، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو لخوا د یاد ولایت نوی والی حکم خان حبیبي ور وپیژندل سو. حکم خان حبیبي چې در دې مخکې د اقتصاد وزارت مرستیالو په دې ورستیو کې د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د خوست خلکو ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همغږي ډیرول د خپلې کاري ایجنډا په سر کې یاد کړل. نجیب لالو خیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست نوی والی وایي چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبه پر ورځ خوست نوی والی حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه، وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړلي دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نور هم زیاته کی.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره همغږي می د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري ګوره. په دې خاطر سی وکولای شو په یو غږ په یو واحده قومنده هیڅ شی نه کړه. د قانون د حاکمیت لپاره، اجتماعي عدالت لپاره، د خوست د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ لپاره، د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره، او بل اخره په خوست کې د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولای شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والي د پیژندنې په غونډه کې د بیلابیلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رضوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمون ګلس په رښتیا سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمون ګلس د رشوت او د فساد او د نورو نورو نه ستړي شوی ده او دا د لیوال دي چې دا ورک شي. ایولی صاحب نه مو غوښتنه دا ده چې مونږ متوازن خدمت غواړو په ولایت کې.
د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سراکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ویل په تیرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه، نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مې مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي، هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي، که په صحي لحاظ دي، که د معارف په لحاظ دي، دغه نه دي ورکول شوي. دا پوه پوه ولایت دی چې په تېر کال په ټاکنو کې ډېره زیاته ونډه واخیسته.
د یادونې وړ ده په تېرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تڼیوال، معراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړي دي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان پر قبایلي سیمو سربیره په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه شته چې پر ټولنیز ژوند باندې یې منفي اغیز کړي او د بشري حقونو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو غږ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخې ته غږ وکړي او وایي چې پلانکی جلی د دوی ده، تر کوم وروسته چې د نجلۍ مور او پلار هغه بل چاته نسي ورکولای. په دې اړه د پوهانو وینا ده چې دا ډول ناوړه دودونو مخنیوي پکار دی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
کسه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغیز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چاته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وویي چې په قبایلو کې لټول زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکه بلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمون چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا ساسوي دي او زمون ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وزي. دا رسم چې کوم دي زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دي.
په پیښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسور ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټی چې ده نو دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټی پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غف تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینې مشرانو سره، مور او پلار سره او هغه جینې سره
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هیڅ څوک نشي ودولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی
موږ سره خو تل کېم دا کې سیمه سره شوې موږ باندې دوا کړې او موږ چیرې دوی موږ سره رښتا کړې هغه لن کې موږ نکړ ځوان دی او هغه چې ما سره کوي دا به باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایلو کم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړې پس هغه په خبره شو نه کې دا نو هغه چې موږ نه باندې دوی خپل د ښه نه کړی شوی راغلی موږ باندې موږ سره باندې وي پایرنګ کړای دی خبره کې چې موږ هغه کاغذ دی دا ورو نو بل دا چې سره روانه قبایلو کې فلم کمایلې
مشال دې یو چې په دې حق لا د قانوني چارو تزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دوانو رضا شامل وي
قانون دا دی چې په هغه کې بعد د جنۍ او د هلک دوانو نه تفوس کی او بیا به د هغه په قوانینو دا چې نو دا قانون هم دی او دا شریعت هم دی د دې علاوه په دا دی چې د غږ رسم شو یا د ماشوم ټوب وینا شو دا ټول چې نو دا د دې قوانینو خلاف ورزي ده
د په هانو په وینا چې په قبایلی او نورو پښتون مېشت سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپینرو به خپل کردار ولوبوي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غلم مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او سواره سیدلې د میرمنو پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاند هلی ده د نن پتان هلی خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې د کارکونکو کاروباري شز پر مسلو خبري سوي په دغه صبح کې یو شمیر شزي د کشدکاری لسنه سره تړاو لري او غواړي خپل کاروبار نور هم پر مخ بوزي د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد نورازی دا تاسو او دا تاند هلی
په تاندې هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو
د ښځو ډېر زیاتې باهمته دي هغه ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی د حالات ضرورت دی چې هغه د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي
مصیبت دا جلدی د مارکیټ سره صحیح کورنو کې غوډي ګټي پیسې ټیک ده دا کې امیدل مان ناراضي
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیلا فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي
زه چې د ښځو سره کار کوم کم ښځې بزنسز کې دي او پنځه کالو نه د ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر چلوم 2010 نه والا 2015 کې اوس مئی کې به پنځه کاله برابر شي اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی اخی سره کم کار کوما نو چې هغه د ریفرنس تا ګورمانو زمونږه خزه ډیر زیاتې باهمت دي اور د هغه بالکل هغه کم یو معاشي دور دی اور کم هغه ته پتا لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت دی د حالات ضرورت دی چې هغه د خپل کور تړونه لک شانتي بوج په خپل وګوالي او نور څه نشي کولی کم سے کم خپل دا خرچه چې کما دا دا خو دی په خپل چلول غواړي صرف دا نه کیږي چې د دې خرچه دی بچه سم پکې او کی دی خپل بچولا هم لک سټانډرډ ورکی دی هغه یې کم فرمایشو نه یې د ماشومان ضرورتیا یې هم پوره کی
نبیلا فرمان وایي دوی سره ډېر خزي رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نور یې خکړي دا وایي حالاتو لګ ډېر د خزو په کاروبار هم اثر کړي خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې خزي غواړي سناسه کاروبار شروع کړي
جی نو کرنټلی خو داسې سچویشنز دي تاسو پته ده لګ شانت اکونومک کرنچ دی تھرو اوټ دی ورلد آی ایم شور چې لګ اکونومیز دومره زیاتې فلریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چې کما دا غلط شان سے دکسلم پکې راغلې دي مې بي بیکاز اف دی انسرجنسی ټیررزم چې کم نو خیبر پختونخوا کې حالات دونا زیات بتاونه مې ما چې دې صدې یا ډېر موافق حالات دي یا دلته څه مسائل نشته نو داسې خبره نه ده. زمونږ د صوبه چې کومه ده تاسو ته پته ده د ټیرریزم په لحاظ او دهشتګردۍ په وجه او د اوس چې کوم ریسنټ کې کوم دومره غټه حادثه زمونږ د پېښور خلکو کومه فیس کړله د اسکول ماشومانو آرمی کالج اسکول د ماشومانو په مونږ ډېر ټایم نه ډېر زیات اوشوي یو.
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې ماریا وای د سواد په شمول د ډیرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي، خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
کنا دې لپاره مختلف مارکیټونه دي، کنا څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو، لاهور شو او پېښور شو، نوشهر شو، ابتاباد شو، منګور شو، دین علاوه دا اکثر چې مونږ تله دغه کوو کنه، نو دا دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او د ډېر دغه پیمانې باندې دا بزنس چلی کنه، نو هغوی وایي چې دې دغه چې کوم سواتی ټانکه چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې هم ډېر زیات ډیمانډ دی کنه، خلک یې خوښي او په ښه ښه پرایسز باندې دغه کېږي. نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی، او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډری دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې، نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی، خلک یې خوښي او ښه دغه ورکوي.
په سواد کې هم حالاتو د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکاری منفی اثر پرې باسلی، خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي.
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي او دې ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد وي، چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره، یا چاهي هغه زمونږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکټر سره دغه، نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته غول ته خمو کې دي، او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وه مخکې هغه خلکو زړو کې بزنو کې به یره وه هغه کافي حد پورې ختمه شوې ده. تاسو ته که یو مثال درکوم، موږ سره په ډسټرکټ سواد کې شپږ زره ښځې دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي، نو هغه مونږ هغه دپاره مارکیټ چې کوم دغه دي لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو، نو مونږ سره په خپله باندې شپږ زره داسې زنانه دي، او دین علاوه هغه سره چې موږ سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه موږ سره هغوی مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس موږ ورته وایو هغه موږ سره کار کوي، نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي، هغوی کافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغوی کور نه بهر ته هم راوځي، باقاعده مارکیټونو کې ګرځي، خپل کاروبار کوي، لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي دي.
د کاروبار کوونکو ښځو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت څه کوي؟ د خیبر پښتونخوا د ښځو د خیر ښېګڼې او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې په کلو کې واړه واړه تربیتي مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبه طبقه هم مخې ته راولي.
نو دغه هو دو ټایپ سپیک انا یو خو د ویری ویری های لیول او یو د لو لیول، زنګ میجورټی اف د ویمن چې دي کنه هغه چې کومه غوالو چې امپاور دي کو هغه د ویلج دغه والي، دا نور چې کوم غټ دي هغه په خپل امپاور دي، هغه غټ غټ بزنسونه کوي دغه کوي، چې کوم نیګلیکټډ طبقه ده هغه د کله طبقه ده. زموږ یو کلی دې وخت کې د کلی نه خبرې کوم، لړم خپل سنټر موقع ته موږ یو جوړ کړی دی، هغه دون امپرشن چلته کلی چې د کو دوم نه خپل زر چل زکه په دې دغه باندې وډي کال ته نوټ کشي ده، خو کروشیا ټایپ فیشن سویټر جوړ کړي سره زر کټ سادرو ناشتن تا موږ ځکه کوم لیول باندې ګورنمنت لیول دغه کوم ځکه دا ما ریسرچ کې لیول ریسرچ کې ما ته میجورټي د خوځې وی ما زستا زستن تار نه راځي ستل غوالم ز تاسو ماشين نه راځي ستل غوالم ز تاسو لګوچت دغه تا هغه چې به موږ لا داسې سيزو کوي چې موږ په خپل کور نو پلان سو پښتنې خزيو سبقونه مودر نه دي دي بهر موږ نه شو وته موږ داسې ستا دغه ونرو خوای چې موږ په کور کې ناشو پیسې ګټو ادم نو خيار جواب راته دا زه هر یو انټرو کې وایم چې هغه چې ګور دا جامې ګندل کې دي کنه موږ وایي چې یاره سروې وکړو دغه وکړو دم ډیماند اند سپلای خبره کو او دې خوځو ته دومره عقل فکر دی ډیماند اند سپلای ولا پتا ما لوي ګور جامې چې دي کنه غریب مچي امیر مچي بوډای مچي ځوانې مچي بولو کې مچي لوي اند لایک غریب بچي امیر مچي هغه ډیماند اند سپلای خبرو که چې موږ کور ناس موږ به خلک راځي جامې بدغه کو نو زه اوس کنسنټریشن ما پدې کو چې ما یو سو
اکثر خزی په جامو شالونو او په کټ سادرو ډیر خسته خسته د لاسو کارونه وکړي، خو بیا دغه سامانونه د دوی نه په ارزانه لاړ شي چې ورستی میډل مین په نورو بازارونو کې په ګران خرڅوي. دا چې حکومت ولې د دغه کاروباري خزو رابطه د نورو لویو تجارت کوونکو سره نیخ په نیغه نه کوي، په ځواب کې ډاکټر مهرتاج روغانی وایي
مصیبت دای چې دې مارکیټ سره صحیح کولو کې غوډي ګټي پیسې ټیک دا دا کې میډل مین نه راځي. میډل مین چې راشي هغه چې کم کار خراب کې غلط اسفات کې بهای لیول کار کیږي ډیرو کې دستن پاس دې کې دا میډل مین راشي او دا میډل مین پیسې وایو دا خزې وړاندې پاتې هغه د پاره مو کوشش کوو چې دا مارکیټ څه غو نو نن زه کلی کې ما د خپل الکتی زمونږ جنډر سپیشلیست چې زمما په ډیپارټمنټ کې دا هغه لمه داسې سړي چې کلی کې چې دا کور داسې سره جوړ کړی دی او دا په خبر کې مور کې ایگزیبیشن په نوټ های لیول نو هغه اګری کړه هغه چې هغه مونږ یو ورکی ایگزیبیشن نو نوټ اونلی زما د کلی د نږدې دې کلی کې مونږ تقریبا دې ته مونږ انډستریل ټریننګ سنټر نوم خو دې روي د کوشش ورو کې دا مونږ یو سنټر خلاو کړ په ځای په کلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هالي کوالیفایډ 2 ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خینو دا خو مونږ لګیا ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% د پاپولیشن غو حل کو اچھا 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کته دی غیر امریکا ته انګلند ته یورپ ته وړي سيزونه
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو باورې دا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان